السلام علیکم. د مازیګر د شپږو بجو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. طالبانو دوو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نورو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره هدف پوری مسلکی کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په تازه ګمارونو کې د شوزو د نه موجودیت په اړه د طالبانو یو ویان وایي
چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه چې تمه ګورو چې د خدای ستونزه د نړۍ نه نه ده حل کیږي.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي نوي مشران د دې ادارې د بهتري لپاره ګمارل شوی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو شپږاویمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې پیل شوه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل، خو بیا هم ښځې پکې نشته. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو شپږاویمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې پیل شوه. لومړنی ویناوال د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش و چې د خبرو دوه د سر موضوعګانې د سولې او اقلیمي بدلون په اړه وي.
We need actions anchored in respect for human rights.
مونږ عملی اقدامات او د بشري حقوقو درناوي ته اړتیا لرو. مونږ د سولې لپاره یو نوی جامع اجنډا ته ضرورت لرو. دویمه خبره داده چې مونږ باید اقليمي ویش سره وصل کړو. داده شمال او جنوب ترمنځ د باور جوړولو ته اړتیا لري.
خغلی ګوتریش همدار از د 2022 کال تر نیمایی د نړۍ او یا فیصد وګړو ته د کرونا د واکسین پر رسولو هم ټینګار وکړ. د راپورونو په اساس د ملګرو ملتونو په شپږاویمه عمومي اسامبله کې اقلیمي بدلون د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان نامعلوم برخلیک، د یمن، سوریې او ایتوپیا جګړې د بحث وړ موضوعګانې یادې شوې. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل، خو د ښځو نوم بیا هم پکې نشته. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. پاتې یو شمېر کسان د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل مسلکي کسان معرفي شوي او لا په دې برخه کې کار روان دی. تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو. د طالبانو د کابینې ګڼو منتقدینو ویل دوی د اقلیتونو خزو او مسلکی کسانو ګمارنه لپاره غورځولې ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی هر څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو د حکومت بیان ده او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وکړه.
ښوونځیو په اړه باندې تعلیم او تربیه وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو ښوونځیو د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمینه هر څه زر مساعده سي. صرف په طرز العمل او په لایحه باندې به کار رواني. امید ستاسو هغه کار نهایي سي انشاءالله.
طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې په تړاو یې ګام وانخیست. دې چارې ګڼ توند غبرګونونه وپارول. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ ګټلې، خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې لیبرالانو د سپتمبر په 6مه ټاکنو کې 1650 پارلماني څوکۍ ګټلې. له وخت مخکې ټاکنو په ترسراوي سره ترودو هیله درلوده چې د هغه ګوند به د پارلمان 1100 څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. نڅلېبخت کلن ترودو به اوس د داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې لډیرو څوکۍ سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ باندې تکیه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزېپ بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ګوري. خو بوریل زیاته کړې د 2015 کال د اټومي تړون د لاسلیکونکو هیوادونو د وزیرانو په کچه کومه لیدنه په اجنډا کې نشته. له دې مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودغیان ویلي د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې وزیران دا اونۍ د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران له استازي سره په لیدنه کې د اټومي تړون په اړه د خبرو په بیا پایل باندې ټینګار کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې ووت او ورپسې په ایران سخت بندیزونه پیل کړل. دا چاره د دې لامل شو چې ایران هم تړون کې کړې ژمنې یو په بل پسې ماتې کړې او د نورو لاسلیکونکو هیوادونو اندېښنې وپاروي. د ایران او امریکا د بیا جوړولو لپاره هڅې روانې دي، خو لایې کومه کاره نتیجه نه ده ورکړې. او وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. د افغان الاصله بریتانوی ډاکټر د بریتانیا په کچه د غوره ډاکټر اوارد بیګا په یو لړ مراسمو کې چې د بریتانیا حکومتي چارواکو شاهي کورنۍ غړو او روغتیا پالانو حضور درلود د مشهور فوټبالر ډیوید بیکام للاسه واخیست و هیداریان چې کلونه مخکې له افغانستان بریتانیا ته تللی په ټویټر باندې ویلي د د په څیر نور ګڼ کسان هم وړتیا ویلري او باید چانس ورکړل شي.
I'm receiving this award having fled conflict in Afghanistan.
دا ورداسي وخت غټم چې کلونه مخکې د افغانستان له جګړو راوتلې مودل ته بریتانیا ته د یو داسې ماشوم په توګه راغلم چې کورنۍ ورسره نه و او رسمي تعلیم نه درلود خو نور ګڼ کسان هم لکه ما د همداسې وړتیا ویلري او هیل لري هغه هم لوی کارونه کولای شي که تاسو ترې ملاتړ وکړي نو هیل لرم چې کډوالو ته چانس ورکړي. ډاکټر آریان د ټیلی میډیسن په نوم یو بنسټ جوړ کړی چې پکې د لویدیځو هیوادونو ډاکټرانو د جنگ ځپلو سیمو روغتیا پالانو سره په آنلاین بڼه مشورې او لارښوونې شریکوي. د بریتانیا په کچه روغتیا پالانو د غوره اواردونو پروګرام د ملي روغتیا ادارې ان ایچ ایس سان خبرونې څلورم چینل او ځینو نورو بنسټونو لخوا په لاره اچول شوی و.
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماشمنه خبری مجله کې واوریدل. طالبانو د دوو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو هنور وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. طالب چرواکي وایي هڅه کوي چې په نوو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي خو په دغو ګمارونو کې بیا هم شوزو ته کوم باندې نه د ورکول سوي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون و نور وزارتونو ته هم مرستيالان ټاکل شوې دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې بیا هم د ډلې تنګ دي کسان ځای شوی او خو ته پکې کومه چوکۍ نه ده ورکړل شوې. د سرپرست وزیرانو سربیره د ډلې محمد بشیر او محمد عظیم سلطانزاده د سوداګرۍ وزارت مرستيالان نومولي. عبدالباری عمر او محمد حسن غیاسی بیا د روغتیا وزارت مرستيالان ټاکل شوی. د طالبانو دوه مهم جنگي قومندانان صدر ابراهیم د کورنۍ چارو وزارت امنیتی مرستيال او عبدالقیوم زاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستيال ګمارل شوی دی. مجیب الرحمن عمر ته د اوبو او برښنا وزارت د مرستيال چوکۍ او غلام غوس حیدری ته طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چوکۍ ورکړل شوی ده. ګل محمد او ګل زرین کوچه د سرحدات او قبایلو چارو وزارت مرستيالان، ارسلا خروټه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستيال او لطف الله خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکی مرستيال په توګه ټاکل شوی دی. محمد فقیر د ملي احصائی ادارې سرپرست رئیس، نجیب الله د اټومي انرژي د ادارې رئیس او نظر محمد مطمئن بیا د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست ګمارل شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویان ذبیح الله مجاهد وای نو وی ګمارنې تر ډیره د وړتیا پر بنسټ شوی.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان ک تر ډیره هدا پوری مسلکی کسان په نظر کې نیول شوی دي او د مختلف اقوام او خلک هم دلته د هزار ورونو نه د نور ورونو نه هم پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکی ادارو ته معرفي شوی دي. د دې سم کوشش کوو.
طالبان داسې مهال یو شمیر ادارو ته نوی سرپرستان او مرستيالان ټاکي چې وړاندې اعلان شوی کابینه یې په کور دننه او نړیواله کچا لدی کبل تر سختونی واکولاندې د چی ټول ګډونه نه ده. په کابینه کې د خوځو نو حضور بیا هم د وی پښتنې په توګه مطرح ده. په دې اړه مخ کې په کابل کې خوځو پراغ برګون خودلې او لاریونو نه هم کړي. طالبان هڅه کوي داسې مال خپل کابینه بشپړ کړي چې د کابینې د تحلیف مراسم هم لغوه شي وي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سشنبی پر ورځ رسنیو ته وویل د حکومت رهبرۍ پریکړه کړې چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر د کابینې د تحریف مراسم لغوه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د کابینې تحلیف په ځانګړي مراسمو ترسره شي او پکې به د یو شمېر مهمو هیوادونو استازي ګډون وکړي.
طالبانو نن د حکومت لپاره ځینې نوي چارواکي معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا هم د ښځو ونډه پکې نه تر سترګو کیږي. پر همدې مسأله سیفی الله ستانکزی د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان محمد نعیم سره مرکه کړې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابینه کې د ښځو ونډه ولې نه تر سترګو کیږي.
لکه موضوع اصلا دلته نه پیږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخستل کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېری هیوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هیوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کیږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو زه راتک په کابینه کې دا هدف دی او که هدف درې شي ستاسو سوزي حواله شي او یا د خټه سوزي سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشتل سوزي حواله کی دا کومه منطقي او یعنی عقلي د عقلاني فکر نه فکر نه کوم موږ د دې لپاره باید اس کوشش وکړو دغه رمزي چې موږ تاسو وکړو په شلو کارونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ورګان کله بل نامه خو د ښځو سنځ نه دا چې حال نشولې بلکې زیات شولې ستر په څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند د فزیکی حالات یو څه برابر وي نور په منوي له ځبنه کې تر فشار لاندې وي په ښځو باندې متاسفانه غي ډول کېدل په مختلفو حکومتي دوایو کې په پانتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغه څه کوم چې د ښځو سنځ وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د عامه د منطقي لحاظه او هم د اصولي او شرعي لحاظه دا فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو د سوده هوارې لپاره فکر وکړو
موږ هغه نه یو ښاغلی نیم زغواړم په پختم د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي دغه 40 میلیونه ښځو وانډ څه شول تاسو په کابینه او په حکومت کې
ما هم دا خبره کوله چې دا فکر کوم ځای نه راغلی د 40 میلیونه ښځو ټول په کابینه کې وي متاسفه وم
د دوی استاذي مت څه کېږي بل اخره ټول ته خو ځای نشي ورکولای استاذي څه کوي د دوی استاذي نيسي کنه په کابینه کې
ما هم دا خبره بوله ما کړه شرح کړه چې دلته هدف څه دی یا وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې د ښځو ټول سوده هوارې شوې د خونې دي شوی یت د دنیا په ځای کې نشره کولای او کدا وی چې د خځو سنځلې یوازې خځې حل کوي بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تاسو ګورو چې د خځو سنځلې د نارو نه نو د حل کیږي د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نمایي یوازې د خځو وزارتونه وي د خځو اړوند کارونه یو نمایي د نارینه وو لپاره وي
خځې تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د خځو په مورید باندې او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولي اړیکی او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یو د خزو لپاره غټه ونده د حکومت او حکومت ولې کې
بس هم چې کوم وخت نه کې په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي وخت نه دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي وګورئ نه د خزو څوند په غم کې دي نه د ماشومان د څوند نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې د دوی وسلطه په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا 3 میلیارډ پورې په هغه ته کنګل کړی دي مالی سرچینه چې دغه تاوان دغه افغان خځو ته رسیږي همدغه نارینه او ماشومان ته رسیږي دا خزینه دي د دې خځو پښتو ولې ترن کیږي دا سه او رمزي او سیاسي اغراضي چې دوی غواړي په دې اړه خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوه هم دا چې موږ څنګه غواړو چې د خځو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې خځې لپاره خځه من حیثیت خځه چې هر چیرته وي دغه د سوند له حواله لپاره کار وکړو نه دا چې صرف یو درې خځې هغه خځې وګڼو نور چې خځې دغه خځې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ خځه انسان ده د خځې په هر ځای کې وي هغه په کور کې وي هغه په کلی کې وي هغه په دولتي دوایرو کې وي هغه په پانتون کې وي هغه په مکتب کې وي هغه په هر دغه خځه ده د خځې باید احترام وشي د خځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته براورده شي متاسفانه
د پرونه کې د مکتب یادونه موږ له ښاغلي نیم او بخې خبرې مخه تکوم د نجونو خوانځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو بده نه پېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه په منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوی بیانونه خبره شول د ویاندان د خبره خبرې وشي چې په کار روان دی
ښاغلي نیم د کابینې په اړه باندې راته وې څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پرون د کورونې چارو په وزارت کې 15 موینیتونه او ریاستونه اعلان شوی دي لڅلورو پرته نور ټول ملا صاحبانه او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا پرسونل دي وګوې مختلف ده پرده کې دغه څه ده د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
په خبره مو کنه کوم څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي کوم مسله کې دا نه وي
هغه د خاص ملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې عرب بخش تاسو اشاره ورته کوله تا کسان شته دغه کار کوي د خونو د چیز ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدل شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو خو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کال چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه کسان
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وو د طالبانو حکومت د سوداګری او روغتیا وزارتونو د پارانیوي سرپرستان او د نهو نور وزارتونو د پارانیوي مرستیالان نن اعلان کړل د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته ویل چې دوی هڅه کړي مسلکي توپ ته پام وکړي د پانتون استاد عزت الله پیژن څخه مې د مرکب پیل کې پوښتنه کړې چې په تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام سوی
موج وخت د لاس ورکو او هیواد په یو د حالت کې نه دی چې موج پر دا موضوعات باندې چې هغه وار د مخه بیت فکر پر سوي وای او غاور پر سوي وای په دا باندې وخت ځای کو او لیستونه بدل را بدل کو خو بیا هم نه د ملت او نه د متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کړو. زه فکر کوم دغه معیارونه باید مخکې په پام کې نیول سوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه دستونه بدلی را بدلی او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي، او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر دستونو باندې کار وکړو، پر هغه باندې مستقیماً د عمل ډګر ته داخل سو، او دغه اوسنی حالت چې د افغانستان خلک پکې قرار لري د دغه حالت څخه باید وایستل سي. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي، او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا هدف څخه موږ ډېر لیرې یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان سو کسانو کې هم یوه شزه نه تر سترګو کېږي، دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنې خو وارد مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي. هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول سوي وو. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي، او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوعات په دغه برخه کې مطرح کیږي. هغه ول دا دي چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواک وي. هغه هیوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده، هغو ته یې امن په تنځایونه ورکړې وه، د هغو کورنۍ هلته دي، په یو ډول یرغمل دي، مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلاتفارم، یو داسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمې او بنسټیزې غوښتنې په پام کې ونیول شي، او د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول شي. دا به ډېره مشکله وي. او طالبان هم د ذهني لحاظ تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هیڅ وجه باندې دوی ذهنن داسې جوړ نه دي چې میرمن جراسي هغه دې د یوې ادارې په راس کې وټاکل سي. دوی نه دي آماده چې یو طالب چارواکی دي د یو میرمن تر لاس لاندې کار وکړي. په داسې حال کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودی او د اوسنۍ د نړیوال ټولنې سره د اوسنۍ راکړې ورکړې معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغه ته شان ته باید موږ ذهنن آماده اوسو، که نه موږ به منځوي حالت ته ځو، او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د لستونو پر اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف وي، او اصلي کار به څخه پاتې.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو برښنا شرکت له خلکو غوښتي چې خپل د برښنا بیلونه پرې کړي. خو د برښنا پیرودونکي وایي چې د بانکي بحران له کبله دوی نسی کولای چې خپل د برښنا بیلونه تحویل کړي. په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې له کبله زیات خلک ساعتونه ساعتونه انتظار کوي.
دلته خلک تر سره لمر لاندې اوږدو لیکو کې د یو بانک دروازې شاته له ساعتونو انتظار دي څو خپل د برښنا بل پرې کړي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې د بل تحویلول اسانه و، خو اوس په کم شمیر سره د بانکونو د څانګو پرانیسته د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ لامل سوې ده. ډیرای اندیښنه لري که چیرې دوی خپل د برښنا بلونه په خپل وخت پرې نه کړي، په افغانستان د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برښنا به پرې سي. د کابل اوسیدونکو عمران او بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بل برخونه چراغلی دی هغه بلونه دیر په قیمت باندې راغلی دی او بل سنوز دا چې خلک چزی چې ماغه برق پیسې تاویل کی په خوښنه سره چې زین زیاتره بانکونه ترشوی دی باز نه دی او یک باز دی هغه کې ډیر ګناګونه دی خلک ډیر سنوز سره مغدیزه هم څو ورځې مخکې شلارم سحر وخت لارم ډیر نه وخت پر ساعتونو وختونه او چې زال تلارم خپل پیسې می تاویل کړي او خلکو اندښنه ده هم دی چې پیسې تاویل نه کی نو کېږي چې برق باندې قچي او مونږ هم په تاریخ کې نو
برېښنا د بل د تحویلې پاړه باید زه تاسو وایم چې د پخو پرتل اوس موږ له غنو ستونزو سره مخامخ یو کله چې مثلا بانک ته ورزو یا دا چې یالته سیستم خراب وي یا دا چې مثلا بیروبار حالت وي نو لدې کبل موږ نشو کولای چې دغه پیسې په اسانۍ سره تحویل کړو ډیری بانکونه یوازې مرکزی دفترونه پرانیستي وو چې دغه خدمات هم پکې اصلا نه وو لادی کبل موږ لډې رستونزو سره لډې رکړه کړهونه سره په دې ورخه کې مخامخ وو
په ورته وخت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستيال او د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل موجود استونزې بلل مهالوي او افغانستان ته د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا کې به هیڅ کوم استونزې پیښه نسی
د برق د بیلونو د تحویلولو ستونزه به ان شاء الله موقتی وي زیات وخت به نه اخلي تاسو په هیڅ شي ادارو واستازه په کار پیل کړی کله چې شان تنظیم سي کارونه خپل چوکاټ ته ولويږي د مراجعینو ستونزه په دې برخه کې کمی سي او د برق د قطع کېدو ستونزه ان شاء الله نسته امیدواري د دې ستاسو په دې برخه کې نور په مختګونه وسی د اسلامي امارت مسؤلین په دې برخه کې کار کوي ترڅو له غونډو هوادونو سره همدا تعامل لا تقویہ کړی
د افغانستان برېښنا شرکت د مقررو لمخه کچېری پیرودونکو په خپل وخت د برېښنا د بل پیسې تحویل نکړي جریمه کیږي خو د خلکو پر وړاندې بانکي ستونزې ایو جدي ننګونه ده چې تر دې دمه نه ده حل شوی
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د کرکټ بورډ چارواکي وایي وروستي تحولات او بدلونونه به د دې بورډ پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي عزیز الله فضلی چې نوې د دغه بورډ عمومي رئیس ټاکل شوی د شنبه پورازي و کانفرنس ته ویل چې د نړیوال جام د پاره چمتووالی روان دی
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وړاندې ستونزو او اندېښنو ته د بورډ چارواکي کابل کې خبري ناشته ته اړ کړ د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د سه شنبه پورس په کابل کې به خبري ناشته وویل د بورډ چارې په عادي ډول دوام لري او پر وړاندې هیڅ ستونزه نشته خغلی فضلی د هغه اندېښنو په جواب کې چې ګنې کرکټ بورډ کې سیاسي مداخله کوي هیڅ څوک د دې حق نه لري چې په یو خپلواک اداره کې مداخله وکړي نو موري د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د ورسته یو بدلونونه پاړه وویل
ډاکټر صاحب حامید چې دلته خدمت کړی د دین مخ کې اوسې کړی مرز دې کړ د دانې کو چې افغانستان په دې شرایطو کې واکن هم په طبي چارو کې ډیر ضرورت لري د سړی په ډاکټری کې زده کړی کړی وي چې هغه د کورونا مریضي هغه تیر کړی او روزمره د هغه شی هم ډیر پرسیدلې وي د هر ورځ په تیرې دو سره د مریضي سره هم لاس وګریوان ما خپل ہدایت به درې ورته کوي چې هر یو ته دې موږ مرستو سره کوو نو دغه ضرورت په کتو سره کم ځوان چې راغلی دی د ازمش په انتخاب راغلی
نو موري زیاته کړه اوسنۍ اجرایی رئیس نصیب حقانی هم د سرپرست په توګه ګمارل شوی او ډیر ژر به دغه بست اعلان ته ولاړ شي د افغانستان د کرکټ بورډ مشر هم دغه شان نړیوال جام ته د چمتووالي په تړاو رسنوي ته هم معلومات ورکړل هغه وویل اوس مهال ملي لوبډله په افغانستان کې دننه په تمرینونو بوخته ده او هر کله چې د ویزو چارې بشپړ شي د لاخه تمرین لپاره به متحده عربی امارات ته ولاړ شي خاغلی فضل دغه شان د غوراوی کمیټې لپاره هم نوی غړي اعلان کړل نو موري میرویس اشرف رشید زدران نور الحق ملک زای عبد الله مزارای او میر مبارز دی کمیټې د غړو په توګه ونومول خود کرکټ چارو چارون کې باده محمد به په دې نظر دی چې نن سبا د افغانستان کرکټ بورډ له بحران سره مخ دی
د افغانستان کرکټ یو ځل بیا له بد ورځې تیریږي او په ځانګړې توګه ادارې د ډېر زیات سوالونو لاندې راغلي ده د دې اداره باندې سیاسي خلکو لخوا فشار د غوي ګډون د کرکټ په زیان ده د خپل ګډو لپاره کله لوبغاړي وي کې اداري کارکونکي وي په دې اداره کې غواړي چې زورګیو کې او دغه اداره د خپل ګډو لپاره استعمال کړي بیا به د ولس لپاره همدي مجرمانی همدي بیا مختوري وي د ولس لپاره
دا څرګندونه په داسې حال کې د شاوخوا میاشت وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیلېږي د کرکټ د څارونکو په باور د جام ته باید افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی ولري خو دوی اندېښنه ښیي که په کرکټ بورډ کې وروستي کړکېچونه سم مدیریت نشي پایله به یې ښه نه وي
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او قومونو مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام وکړي. دوی په عین حال کې د شاوخوا لس میلیارده ډالر شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. تفصیل په یو راپور کې اوریدای شي.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادو راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسیږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نه وازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د هلې ځلې وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخواله نه راوبسي.
د ترزیو علیشیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي، د نړیوالې ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه د غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډېر زوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده. موږ هیله یې دونه دادو چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرفت وکړي، په مخ لور شي، دوی اخپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ د لوسه ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم او تربیه، د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ، بلکې هر څه بیرته موږ لسترو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان قابو 3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي، د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقه پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې د خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملګرنو کې چې د خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره د خپلې مرستې دوامداري وسوتي، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پر تلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکلی چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي، که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. امیر اغان د هلمند ولایت سره د ټلیفون پر کښ شایم. پیغام ورور دغه د حکومت له لیدې واکسین نه زموږ ټوله بند شوی دی. موږ په کمپاینو کې کار کوي او دغه کمپاینو نه بند شوی دی. کینه خدای خدای زما پیغام نشر کوي وروره چې دغه واکسینونه یلا کې دغه مجاجین د واکسینونه یلا کې چې په دغه کورو باندې کمپاینو نه بده شروع شي. دغه د پاکستان چارواکي د پاکستان حکومت چې موږ لا کړو چې دولسم تاریخ باندې به تاسو د تورخان کې خلاصه او پاغي باندې په ازادانه توګه تګ راتګ کولی شي. ام خپل خلک هم دی پلو خلک دولسم تاریخ هم برابر شو چې نور ویل مو وخت دی ولې دغه شان دي فلم دته وشي او ولې دمر خلک په آزاد شي ولې دا مسلمانان دي په پاکستان کې مسلمانان دي خپلوان دي یو بل نه خلاصي نشته دي باید خبره هغه خبره کوم خبره چې وشي په مغه باندې عمل وشي او چې عمل کې نه کوي یا خبره ولې کې زمونږ سم په دې منگو امیدوار چې موږ تمه شو او بیا ما شان جی خلکارونه شو په تیر حکومت کې به دولتي خلک برتل تاسو له موادونه درکو دا درکو دا درکو لیفتونه به نه ولیکل ښه ډېر خو یاره موږ له چا مواد راکړی دي او نه موږ په سترګو لیدلی دي راغوان حکومت ته زموږ دا درخواست دي دغه شان کار ونه شي لکه په مخکې تیر شوي دي
عبدالرحمن ایمن ورنه شکر شان څخه تاسو سره په تماس کې مو غواره د تمه په ځمن د ولایت کې د ډیر ستونزو سره مخ یو بانکونه باندې چاته پیسې په لاس نو کول کیږي حالت یې نه دی شروع کړی نو چا چې کوم ماشه څه پیسې په بانک کې درلودلې ورسره یې اوس اوس لاسرسی نه لري اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کیږي دلته موږ په دې اندازې مشکلاتو کې راګیر شوي یو موږ د امارات مشرانو څخه دا غواړو چې د بانکونه فعال کړي خلکو ته لږ څه لږ هغه د اولیتو کو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي هیله ده زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غوښتنه نه اوري